ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د خالی شنبې ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 6 بجې دي، افغانستان کې د مازیګر 5 نیمې، او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دي. وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبری خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
خبرونه کې تاسو ته شرغ لاست وایو. را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې شوی برید کې د سلویخت نه زیات هندي پوځیانو په وژنه ورته افسوس دی، او که د هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه وي د پاکستان سره دې شریک کی.
اگر ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کریں.
کچری د ہندوستان سرا ثبوت ستا ہنومش سرا دی شریکری مجمرستا کولتا تیاریم تورونا لگول سخا نو خوڑان دی او نا پراتلون کے وقت کی ستر لاسا کی دی سیم.
اروپائی ٹولنی دا افغانستان ولس مشر اشرف غنی تا دا سولی پا پروسا کی دا مرستی باور ور کڑے. دا افغانستان دا سولی دا جرگی یو غڑی وائی
افغانستان کې د سولې په پروسه کې د بینالمللي جامعې کومک او توجه ډیره مهمه ده، خصوصا بعد له سولې څخه چې په ملکي بخش کې کمی بازسازي شروع کیږي کومه توجه کیږي. په هغه کې هم د اروپایي اتحادیې ونډه په هماغه اندازه مهمه ده لکه د ایالاتو متحده امریکا ته چې مهمه ده.
او د بلوچستان په لورلای سیمه کې نامعلومه وسلهوالو په ډزو کې د ملیشه ځواکونو دوه عسکر وژلي.
لورلای کې د بدامنۍ د پنځمه پیښه د چرامست کېږي، د زیاتره پیښو مسولیت تحریک طالبان په سر اخلي.
اوست خبرونو تفصيلات.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې د انسانانو په وژنه ورته افسوس ته، او دا که د هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه بي د پاکستان سره د شریک کی. وایس اف امریکا سره خبرو کې قریشي ویلي پاکستان به نه یوازې د برید په پلټنو کې د هند مرسته وکړي، بلکې د ککړو پر ضد به کلک قامونه پورته کوي. په هندي کشمیر کې د زیارت د ورځې په برید کې د سلبیختونه زیات هندي پوځیان وژل شوي، او د برید ذمواري جیش محمد تندره بډلې منلې وه چې په پاکستان کې میشته. هند تور لګوي چې د برید په شا د پاکستان لاس دی. د جمعې په ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د نوم نه اخستو بغیر ویلو که ګاونډي هیواد دا ګڼي چې کوم حرکتونه او سازشونه کوي د هغې نه به په هند کې بې ثباتي راشي، نو دغه خوبونه دي د همیشه لپاره پرېږدي. نن اسلام آباد کې د هند استازی د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی او هغه ته احتجاج ریکارډ کړی شوی چې هند د پلټنو کولو نه وړاندې په پاکستان تور لګولی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د هند سره ولاړ یو، او پاکستان باید چې د ترهګرو ته خوندي ځای ورنه کړي کوم چې د نړیوال امنیت لپاره ګواښ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هندي ځواکونو د ترهګر برید غندنه کړې ده.
د امریکای مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف فورټل ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر د پوځیانو شمیره کمولی شي. د روانه میاشت صدر ترامپ کانګرس ته ویلي چې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، او هغه اراده لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره کم کړي. جنرال بوتل ویلي دا وخت په افغانستان کې سوار لسره امریکایي پوځیان دي، او په شمیره کې د کمبلو تعلق د امن د کوششونو سره نه دی، بلکې دا په افغانستان کې د امریکایي پوځي مشر سکاټ میلر د کوششونو برخه ده، چا چې د کال 2018 د ستمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواک مشري سنبال کړې ده.
اروپایی ټولنې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي، او د دې ترڅنګ به د دغو هڅو بریالیتوب ته رسولو کې هم کومک کوي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د میونخ امنیتی کانفرنس په سند کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړي استازي میرمن فدریکا موګرینی سره تیر ورځ نا وخت ملاقات په محل د کابل د پروسې د ناستې د سولي مشورتي لویه جرګې او پر یو شمېر نورو موضوعاتو بحث او خبرې کړې. د ارګ بیان کې راغلی چې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي محمد اشرف غنی سره د لیدنې په محل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړو. افغان چارواکو په وینا میرمن فدریکا ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې د سولې د لوزنامې په عملي کېدو کې له دوی سره مرسته وکړي. بیان تر مخه ولسمشر غنی د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان سره د همکاریو د رول له سرته رسولو مننه وکړه.
د بلوچستان په لورلای کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ملیشه ځواکونو دوه عسکر وژل دي. پولیس وایي دغه پیښه د لورلای ښار په ژوب سړک باندې رامنځته شوې چې پکې یو لاروی ژوبل شوی. د حملې ذمواري تحریکي طالبان پاکستان خراسان ډلې په خپل سر اخیستې. رپورټ په د کوټنا د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د لورلای د پولیسو یو عالی رتبه مشر وایي سپ امریکا دی وته وویل چې دغه پیشه د شار پر ژوب سړک باندې رامنځته سوله. د ده په خبره چې د ملیشه قوو عسکرو په ساده جامو کې وو دوی په شار کې سودا کوله. ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکلو باندې رالل پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه د ملیشه قوو عسکر ځای پر ځای ووژل سو. یو کس بیا ژوبل سوی دی، هغه لاروی دی. د لورایی د سیول روختون ډاکټران وویل چې دغه کسانې په چرنچیر شو کې دوی ته راوړل چې درې واړه پر سر باندې لګېدلی وو. د ډاکټرانو له خولې چې د ټپي کس وزن ناسمه ده دوی بیا سیمچ روختون ته یوړل. چارواکو وویل چې په وژل سو کې یو د یپسی حوالدار علاوالدین د خیبر پښتونخوا د لکې مروت او بل بیا لایس نایک محمد انور د کرک اوسېدونکی دی. پولیسو د دغه پیښه په لټنې پیل کړی دي، خو په سملاسي ډول باندې په دغه پیښه کې څوک نه دی نیولی. د دغه پیښه مسولیت د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر واخستی. په لورلای کې د بدامنۍ د 15مه پیښه د چرامنست کېږي. د زیاتره پیښو مسولیت تحریک طالبان په سر اخلي. په لورلای کې د بدامنۍ د پیښو په ضد باندې خلک احتجاجونه هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ورډیو ټلویزیون، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت خبرونه اورئ.
چین د پاکستان بهرنیو زر مبادله کمزور ذخیرو مضبوطولو او د ټولنیز اقتصادي پرمختیا منصوبو کې د مرستې لپاره د 3.15 ارب ډالر ژمنه کړې ده. د پاکستان سرکاري او سفارتي چارواکو د دې پخله کړې ده چې بیجینګ به ډیر زر د پاکستان سٹیټ بانک کې 2.15 ارب ډالر جمع کړي. د دې سره بروان کال د چین لخوا پاکستان ته ورکړل شوی تجارتي قرضې 3.15 ارب ډالر ته ورسی.
د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د پاکستان سفر چینن د خلی شنبه په ورځ ټاکل شوی او یو ورځ وروسته کړی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سعودي عرب ولی عهد د پاکستان د سفر پروګرام کې بدلون نه دی شوی. هغه به د اتوار یک شنبه په ورځ پاکستان ته رسیږي. د سرکاري خبري ادارې تر مخه محمد بن سلمان به د وزیر اعظم عمران خان په بلنه پاکستان سفر کوي او هغه به په خپل سفر کې د صدر او وزیر اعظم او د فوز د مشر سره وویني. ولسوی دی چې ولی عهد د پاکستان په سفر کې به سعودي عرب لخوا د پاکستان سره په بیلابیلو برخو کې د تړونونو او یاداشت لاسلیکونه هم وکړي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د هیواد په جنوبی سرحد دیوال جوړولو لپاره د نېشنل ایمرجنسي یا پقامی کچا د بیړنی حالت اعلان کړی دی او ویلی دی د دیوال هدف د لاتینی امریکای ملکونو نه شمالي امریکای ته په غیر قانوني توګه د خلکو دراتګ، د مجرمانو د ډلو او د نشي توکو مخنیول دي. د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د خبري غونډې په وخت ټرمپ وویل هیواد یې د انساني قاچاق یا سمګلینګ، د مخدره موادو او د مجرمانو د يرغل سره مخامخ دی، خو ویلي چې دیوال به مخه ونیسي. صدر ټرمپ ویل د دیوال جوړولو مقصد امریکا محفوظه ول دي.
د امریکا ایلینوی ریاست په شیکاګو شهر کې د یوې کمپنۍ ملازم د نوکری زده وستل کې دو په سر کمپنۍ په نورو ملازمانو ډزې کړي چې په کشپش کسان وژل شوي او 15 پولیس شوبل شوي دي. د پولیسو په ځوابي ډزو کې برید کوونکي تن وژل شوي. پولیس وایي چې اوس د هغه پخوانی ریکارډ لټوي چې چرته په جرمونو کې خدا تن ککړ نه دی پاتې شوی. او په نایجیریا کې صدارتي او پارلماني ټاکنې د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوې. د شنبې خالي په ورځ نایجیریا الیکشن کمیشن د رای ورکولو د مرکزونو د خلاصېدو یو ساعت وړاندې د ټاکنو د ځنډولو اعلان کړی. د نایجیریا د آزاد کمی ټاکنو کمیشن مشر محمود یعقوبو خبریالانو ته ویلي دا فیصله ډېره ستونزمنده وه، خو د کامیابه ټاکنو لپاره مهمه هم ګڼلې.
او د سعودي ولیعهد په اړه باندې یو بل خبر، د رایټرز خبری ادارې د یو رپورټ تر مخه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې ټاکل شوی سبا پاکستان ته سفر وکړي، د دغه هیواد د چارواکو تر څنګ د افغان طالبانو د استازو سره هم وګوري. د پاکستاني حکومتي سرچینې رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې د لیدنه کتنه په افغانستان کې د رواني اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه د پیل شوو کوششونو یو برخه ده. دغه چارواکو ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ترسره کړی چې په دې وروستیو کې دغه هڅې نورې هم پراخه شوې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غواړي اوري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې د انسانانو په وژنه ورته افسوس دی، او که د هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه بي د پاکستان سره د شریک کی. د چې کومه جیش محمد ډله ده هغې د دغه برید زمواري هم په سر اخیستره. دغه برید د زیارت په ورځ په پلوامه کې شوی و، په دې کې د سلوي وختونه زیات هندي پوځیان وژل شوي دي. رپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان حکومت د پلوامه د پیشي په اړه د هندستان تورونه رد کړي او ویلي کچري د هندستان سره د جیش محمد په اړه ثبوت نوي نو د پاکستان سره دي شریک کړي. سیم د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په جرمني کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې د هر قسمه تندروي په ضد دي او خپل مځکه به د تراګري په ضد استعمالولو ته کله هم پرې نشتي.
ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کریں اور ہمارے ساتھ تعاون ہم دینے کے لیے تیار ہیں. الزام تراشیوں سے نہ پہلے کچھ انہیں حاصل ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا.
کچری د ہندوستان سرا ثبوت سا ہنومش سرا دے شریکڑی مجمرستا کولتا تیاریم دی زیات کړه چې تورونه لګول سخه نو خو وړاندې او نه پراتلون کې وخت کې ستر لاسه کې دی. سیم تیر ورځ د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان نوم د اخستو پرته ویلی وو چې دغه هیواد چې دیوالیه کې دونکې دي تراګری یو نقشه جوړه سوې ده. د هند وزیر اعظم دا هم ویلی وو چې کچری د دوی گاونډي هیواد دا غنی چې کم حرکتونه او سازشونه کوي د هغه څخه به هند کې بے ثباتی راسي نو دا خوب نه دی پریشتي. د دې څخه وړاندې ہندوستان حکومت دا واخړې و چې د برت په اړه د پاکستان په ضد ثبوت نه لري، خو دغه ثبوتونه تر اوسه پاکستان حکومت ته نه دی وړاندې سوي. د دغه تورونو په عکس العمل کې تیر ورځ په اسلام آباد کې د ہندوستان سفارتکار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته رابلل سوی وو، او د پیښې تورونو په اسلام آباد په لګولو پر سخت احتجاج سوی وو. او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري هم یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي وو او ویلي وو چې د غبرت یو سل دیش کیلومتر لری په شار کې د نن سوې دي، نه خو په برت کې استعمال دونکو غاډم او نه چودونکو مواد د پاکستان څخه هلته درسېدو څه ثبوتونه تر لاسه سوې دي، او نه د برت کومو خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د هندستان د واکلاندی د کشمیر په پلوامه سیمه کې د تیری پنځشنبه په ورځ یو برت کې د څلوېش څخه زیات فوجي ځواکونه وژل سوې وو، او د غبرت سیمواري چې شه محمد نومي ډلی په سر اخستی و. پر دغه تندرو ډلی په کال 2001 کې په دهلی کې پر پارلیمان د برید تورونه هم لګول کیږي، او د دغه پیښې ورسته د پاکستان او هندستان اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار سوي وي. په کال 2014 کې هم پر دغه تندرو ډلی د پنجاب صوبې ته نږدې د هندستان د هوایي ځواکونو پر یو ډګر د برید تور لګول سوی وو چې پکې وو هندستاني ځواکونه او شپږ ترګر وژل سوي وو. هندستان، امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو دغه یوه تراګره ډله ګرځولې ده او کال 2002 راهیسې په پاکستان کې هم پرې بندیز لګول سوی دی. خو تورونه لګول کیږي چې مسعود اظهر چې د دغه ډلې مشر ګرځول کیږي د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور ښار کې اوسي. هندوستان څو ځله د مسعود اظهر ته نیولو غوښتنه کړې ده، خو د پاکستان وینا ده چې بغیر د څه ثبوته د دوی په ضد عملیات نسی کولی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وایس آف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان څخه خبر درته لرو چې اروپایي ټولنې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د سولې د پروسې کې د مرسته کولو باور ورکړی دی. دا په داسې مهال چې صدر اشرف غنی د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي میرمن فدریکا مګرونو سره تیره ورځ په میونخ کې امنیتي کانفرنس په مهال لیدلې. تفصیلات اکمل روان راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د منیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو له ځانګړي استازي مرمن فدریکا مګرنی سره تیره ورځ ناوخته د ملاقات پر مهال د کابل پروسې د ناستې د سولې مشورتي لوی جرګې او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د ارګ په بیان کې راغلي چې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له جمهور رئیس اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د افغان چارواکو په وینا مېرمن فدریکا که مګرنی ویلی اروپایي ټولنه چمتو ده چې د سولې پروسې ته وفقنامې د پولې کېدو په چارو کې هر ډول مرسته وکړي. د ولسي جرګې غړی خلیل پښتون وایي اروپایي ټولنه چې د امریکا متحد ولایتونو څخه په دویم قدم کې د ناټو اساسي غړي هیوادونه دي، تر اوسه د دې ټولنې فوځیانو د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې هم مهم رول ترسره کړی دی. نوموړي د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې د رول په اړه وویل:
صلح یوازې د امریکې سره نه ده، بلکې د بینلمللي جامعې سره ده چې اروپایي ټولنه د بینلمللي جامعې اساسي عضو ده. په افغانستان کښې د سولې په پروسه کې د بینلمللي جامعې کومک او توجه ډېره مهمه ده، خصوصا بعد له سولې څخه چې په ملکي بخش کې کومې بازسازۍ شروع کېږي، کومه توجه کېږي، په هغه کې هم د اروپایي اتحادیې ونډه په هماغه اندازه مهمه ده لکه د ایالاتي متحدې امریکا ته چې مهمه ده.
همدارس دی ولسی جرګې غړی سلیم احمد سلی وای دی افغانستان د سولې په پروسه کې که اروپایي ټولنه وغواړي مهم رول ترسره کولی شي. سلی په وینا د سولې لپاره د سیمې هیوادونو اجماع مهمه ده، اروپایي ټولنه کولی شي چې د خپل حقي اغېزې له مخې چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې لري د سیمه ییز اجماع په رامنځته کېدو کې اغېزمن ګامونه پورته کړي.
اروپایي هیوادونه کولی شي چې د منطقې په سطح هم نه، خاص کر زموږ د همسایګانو سره ښه روابط لري او هغوی سره عمومي اجماع رامنځته کړي چې د افغانستان د اوسني مشکلاتو لپاره حل لاره پیدا شي، ځکه هغوی خود هم وویلی شي او د افغانستان رئیس جمهور هم د هغوی سره ملاقاتونو کښې دا خبرې کړي دي. زه امیدوار یم دې ته چې هم د منطقې هیوادونو هم د فرا منطقې هیوادونو لکه اروپایي هیوادونو لاسونه یو کړي. زه امیدوار یم چې خدای مهربانه د ملک به سوله راشي.
اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داسې حال کې له محمد اشرف غنی سره د منیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې چې له افغان صدر اشرف غنی سره په ملاقات کې د متحده عربي اماراتو د دولت وزیر ډاکټر انور محمد کرکاش ویلي چې هیواد به د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې هر ډول مرسته وکړي. حکمل صداد، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-0403.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف فورټل ویلی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې مشر د پوځیانو شمیره کمول شي. نور حال په دې حق باندې تاسو زموږ همکار شبزاده په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
جنرال ووټل ویلی دا وخت په افغانستان کې سوال لزر امریکایي عسکر دي او په شمیره کې د کمولو تعلق د امن د هڅو سره نه، بلکې دا په افغانستان کې د امریکایي پوځي مشر سکاټ میلر د هڅو برخه ده. چا چې د کال 2018 د ستمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواک مشري سنبال کړې وه. نوموړي په عمان کې په یو مرکه کې ویلي چې د پوځ په شمیره کې د کمی کولو پیل هغه د خپل څوکۍ سنبالولو وروسته کړي او هغه غواړي چې په ځمکه خپل عملیات پیاوړي کړي. دا نه د معلومات چې تر اوسه پورې امریکا خپل څومره فوز کم کړی دی، خو پینټاګان ویلي دا وخت په افغانستان کې 14,000 عسکر دي او په دې کې کمی زیاتوالی کېدای شي. د وایس اف امریکا د خبر تر مخه سفارتي سرچینې ګڼي چې د فعالیت د ښه کولو دا هڅه په افغانستان کې د امریکایي پوځ شمیره کموي، په کم څه چې د کابل حکومت اعتراض هم لري. خو جوزف پورټل نه پوښتنه شوې چې جنرال میلر د خپل فعالیت ښه کولو په لړ کې به په افغانستان کې 1,000 امریکایي عسکر کم کړي، هغه ویلي امکان دی چې هم داسې وشي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان نه ځینې سرتیري بل ځای ته منتقل کړی شي. د میلر ویان کرنل ریبلر په راتلونکي کې د پوځ د شمیرې په اړه د سویلو نه ډډه کړې، خو ویلي دي چې جنرال میلر ته په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو ضرورت پیښیږي، ورته به ورکولی شي. روانه میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته ویلي چې د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی او هغه اراده لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره کمه کړي. په افغانستان کې د امریکایي فوځیانو د کمولو دغه خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کمولو په حق له هر اړخیزه څېړنه کوي. د امریکا ان پی آر ریډیو په کابل کې د امریکا د سفارتخانې د زنوپټو یا داشتونو یا اسنادو په اساس ویلي چې دغه سفارت اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو ستر سفارت دی. په دغه یادښتونو کې راغلی په کابل کې زموږ شتون د کلونو په ترس کې په غیر معمولي توګه پراخ شوی. په کابل کې د امریکا سفارت د دغه یادښتونو په حق لاس نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ان پی آر ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په کابل کې د سفارت د کارکوونکو په کمولو ټینګار کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو سمه شمیره نه ده معلومه، خو د امریکایانو او محلي کارکوونکو او همداشان د قراردادیانو په ګډون د هغوی مجموعي شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي. شاوخوا 4 کال وړاندې د دغه سفارت د پراخولو لپاره امریکا 800 میلیون ډالر هم لګولیو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا د وی او ای ډیو خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندی اوري. نن د خالی ورځ دا، تاسو به د سر د لسندرو پروګرام ټاپ 10 او د دینه علاوه های فای پروګرام اوري. اوري دلی مهیروي او د دې ترڅنګ به اوسې خبرونه کې زمنګا همکار رحمان بن ریبی تاسو کوربه چې کمراتون کې خبرونه ده. د دې ترڅنګ سره یو شمیر ریپورتونه هم دویم اړخ تشتري بلوچستان کې لورلای کې چې کما یو ځل بیا د تشدد په خرامان سره شوې ده چې پکې دوه د ملیشیا ځواکونه وجلې شوې دي او د دې ترڅنګ په لالکانه کې د باجوړ سره تعلق لرونکي چې کوم مزدوران وجلې شوې ده هغه خلاف په باجوړ کې احتجاج یو ځل بیا شوې ده. په دې هم موږ سره ریپورت شتري د دې ترڅنګ په ګلګت بلتستان کې د یو ډنډ یا د جیل د ماتېدو خطرې باندې موږ سره یو ریپورت شتري د دې ټولو اوریدل مهروي دویم خبرونه پوری د خبرونه دویمه برخه پوری موږ سره اوسېږي. خو اوس د چین پاکستان ته ورکړل شوو قرضو په حق باندې تاسو رپورټ وړاندې کوو. چین د پاکستان بهرنیو زر مبادله کمزورو ذخیرو مضبوطولو او د اقتصادي پرمختیا منصوبو کې مرستې لپاره د 3.5 ارب ډالرو ژمنه کړې ده. چین د دې وړاندې هم پاکستان ته قرضې ورکړې دي او دا اوس دغه تجارتي قرضې د دې حجم 3.5 ارب ډالر ته بلدي سره ورسیږي. رپورټ پی د مردان ندری بریډیو خبريال ریاض حسین راکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان غیر ملکی زر مبادله د دباو ښکار ده، چین به پاکستان ته 2.5 میلیونه ډالر نور هم قرضه ورکړي چې دغه دباو رقم کړي او دې سره به په پاکستان د چین کمرشل قرضه 4.5 میلیونه ډالر ته ورسي. د امریکا غږ د انګریزي ژبې ویبپاڼې د سرکاري مامورینو په حواله ویلي دي چې د چین لخوا په پیسو ورکولو کې 1 میلیون ډالر ګرانټ هم شامل دی. خو د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې روانې دي او ماهرین وایي دي دو سره به په پاکستان د باور رقم شي. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ لی وایي دې سره به په پاکستان د ایم ایف لخوا د شرطونو د باور رقم شي.
پاکستان دی وخت کې د داسې اقتصادي ستونزو سره مخ ته چې د هغې لپاره هغه لومړنۍ لاس خپل ګاونډي هغه هېوادونو ته لاس واچو چې کوم دي ملګري ملکونه. د دې وجه د پاکستان لومړی کوزو چې د ایم ایف لخوا کوم راغلی دباو دی چې هغه د کم نه کم کړی شو. خو د هغې باوجود هغه دباو کم نه شو. چین نه چې دا کوم راتللی چې بې شکه په هغې قرضم ده اوس مو تصویر کې چین نه فور کوم کې دا پیسې پیدا کوي چې د پاکستان د ټول ملي سرمایه‌داري د پاک چین اقتصادي رهداري دلاري تقریبا د هغې کې توانایي ټول ملي چې کوم ده منصوبه راغی شامل دي. د دې وجنه د چین د اړخ وزارتونو کې امداد د دې وخت پاکستان صحه پورې بزان باندې دباو کم کړی دی.
د دې نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په متحده عرب امارات کې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره هم خبرې اترې کړې وي او ایم ایف ویلي وو چې هغوی پاکستان ته قرضې ورکولو ته تیار دي. خو د حکومت لخوا د ایم ایف د شرطونو په حواله څه بیان نه دی جاری شوی. د امریکا غږ د سرکاري مامورینو په حواله وایي چې چین به ډیر زر د پاکستان په مرکزی بینک کې 2.5 بلیون ډالر جمع کړي او د ګرانټ د ورکولو لپاره روانه میاشت د چین مامورین د پاکستان دوره وکړي. ماهرین وایي په ورستو کې د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین لخوا د 6 بلیون ډالر ورکولو باوجود د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره د دباو ښکار ده. دا وخت د پاکستان مجموعي غیر ملکی زر مبادله 3.2 بلیون ډالر خود لیکيږي او دا رقم د پاکستان د 2 میاشتو د درآمدي بل برابر دی. د دې ترڅنګ د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان هم د پاکستان دوره کوي او پاکستانی مامورین وایي چې هغه به په خپل دوره کې د پاکستان سره د 3 بلیون ډالر ویډیا تیلو د ورکولو معاهده هم لاسلیک کړي او دا چې هغه به په پاکستان کې د 6 بلیون ډالر سرمایه‌کاری کوي چې پکې د 10 بلیون ډالر د تیلو د سپاکولو کارخانه هم شامل ده. خو لحاظ لی وایي پاکستان به ضرور ایم ایف ته ځي ځکه چې د اوږدې د قرضونو د معاهدې نه بغیر پاکستان به اونکړي شي چې خپلې منصوبې مخ په وړاندې بوزي.
محمد بن سلمان دی وخت کې د هغه دوره په داسې وخت کې چې هغه د سعودي عرب تقریبا د ټولو نه طاقتور شخصیت دی. محمد بن سلمان په گوادر کې خصوصا په زراعت کې او د دې میلاو په نور غټو ځایونو کې د پاکستان چې کوم عمومي ځایونه د خودلې په هغه ځایونو کې په خپل سرمایه کاری کې پاکستان د ایم ایف سره کوم ځینو لږ په نرمو شرایطو باندې تاسو سره خبرې ترې کیږي چې ډېر زر به هم د ایم ایف نه هم د خبرو اترو د لارې د هغوی نه هم یو قرضه واخیستل شي.
سیلنی وایي چې متحده عرب امارات، ملیشیا، قطر او جنوبی کوریا هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. خو د ملک دننه د توانایي د بحران او د امن او امان د ستونزو له کبله دغه پروسه مخ په وړاندې ندي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈی ودا خبرونه لیا دوام لري واره بیا د خبرونو لندز درته وړاندې کوو خو ول ورشي سر ټکو تا
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې شبي برید کې د سلبیخ نزیات هندي پوځیانو په وژنه باندې ورته افسوس ته او ویلي کده هند سره د جش محمد په اړه ثبوتونه به پاکستان سره دی شریک کی
اگر ہندوستان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم سے شیئر کرے
کچری د ہندوستان سرا ثبوت ستا ہنومش سرا دے شریکڑی مجمرستا کولتا تیاریم تورونا لگول سخه نو خوڑاندی او نہ پراتلون کے وقت کی صدر لاسا کی دیسیم
اروپائی ٹولنے دا افغانستان ولسمشر اشرف غنی تا د سولې د پروسې کې د مرستې باور ورکړی دی افغانستان د سولې د جرګې غړی وای
په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د بینالمللي جامعې کومک او توجه ډېره مهمه ده خصوصا بعد له سولې څخه چې په ملکي بخش کې کمی بازسازي شروع کېږي کومه توجه کېږي په هغه کې هم د اروپایي اتحادیې ونډه په هماغه اندازه مهمه ده لکه د ایالاتي متحدې امریکا ته چې مهمه ده
د بلوچستان په لور لای کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ملیشه ځواکونو دوه عسکر وژلي دي
په لور لای کې د بدامنۍ دا پنځمه پیښه ده چې رامنځته کیږي د زیاتره پیښو مسولیت تیری کې طالبان په سر اخلي
اواز د خبرونو تفصیلات
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د هند کنټرول لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې د انسانانو په وژنه ورته افسوس ته او کده هند سره د جیش محمد په اړه کلک ثبوتونه بي د پاکستان سره د شریکی هندي کشمیر کې د زیارت په ورځ شی بي برید کې د سلبي ختنه زیات هندي پوځیان وژل شي او دغه برید ځمواري جیش محمد تندره بدلې په خپل سر اخستو هندور لګبي چې د برید په شاده پاکستان لاسته اسلام آباد کې د هند استاد د بهرنیو چارو وزارت ته نن غوښتل شوی او هغه ته احتجاج ډیر کاټل شوی چې هند پلټنو قبول نه وړاندې په پاکستان تور لګوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د هند سره ولاړ یو پاکستان باید چې د ترهګرو ته خوندي ځای ورنه کړي کم چې د نړیوال امنیت لپاره ګواښ دی او د بهرنیو چارو وزیر په هندي ځواکونو د برید خندنه هم کړې
د امریکای د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل ویلی افغانستان کې د امریکای ځواکونو نوې مشر د پوځیانو شمیره کمول شي جنرال وټل ویلی دا په افغانستان کې سوارلس زره امریکای پوځیان دی او په شمیره کې د کمول تعلق د امن د کوششونو سره نه دی بلکې دا په افغانستان کې د امریکای پوځي مشر سکاټ میلر د هڅو برخه ده
اروپای ټولنې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي او د دې ترڅنګ به د دغه هڅو بریالیتوب ته رسولو کې هم کومک کوي افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ امنیتي کانفرنس په سنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو له ځانګړي استازي میرمن فدریکا مدروګو سره تیره ورځ ناوخته ملاقات په وخت کابل فروسی د ناستې او یو شمېر نور موضوعګانو باندې خبرې کړې
د بلوچستان لورلای سیمه کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ملیشه ځواکونو دوه عسکر وژلي پولیس وایي دغه پیښه د لورلای ښار په ژوب سړک باندې رامنځته شوې چې پکې یو لارې به ژوبل شوې دي د حملې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې په خپل سر اخستي
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان سفر چینن د خالی شنبه په ورځ ټاکل شوی و یو ورځ وروسته به تر سره کیږي پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سعودي ولی عہد پاکستان سفر په پروګرام کې به بدلون نراسي او هغه به د اتوار یک شنبه په ورځ پاکستان ته رسیږي
او رائټرز خبری اداره خپل یو رپورت کې وایي د سعودي عربستان ولی عہد محمد بن سلمان بعد او پاکستان د سفر په وخت د دغه هیواد د چارواکو ترڅنګ د افغان طالبانو د استادو سره هم وګوري د پاکستان یو حکومتي سرچینې رائټرز خبري ادارې ته ویلي چې د غلي دنه کتنه به د افغانستان کې د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه د پیل شوو هڅو یو برخه وي او چین د پاکستان بهرنیو زره مبادله کمزور ذخیرو مضبوطولو او د ټولنیز اقتصادي پرمختیا منصوبو کې د مرستې لپاره د 3.15 ارب ډالرو ژمنه کړې ده
امریکا ایلینوی ریاست په شیکاګو ښار کې د یو کمپنۍ ملازم د نوکری زده وستلو په سر د کمپنۍ په نورو ملازمانو ډزې کړې چې په کې شپږ کسان وژل شوي او پنځه پولیس ژوبل شوي دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زو بلوچستان ته هلته لورلای کې نامعلومه وسلهوالو په ډزو کې د ملیشیا ځواکونو دوه عسکر وژلي دي. په دغه پیښه کې یو لاروی ژوبل شوی هم دی او د دې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې په خپل سر اخیستی. رپورټ پی د کوټینا د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د لورلای د پولیسو یو عالی رتبه مشر وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې دغه پیښه د شار پر ژوب سړک باندې رامنځته شوله. د ده په خبره چې د ملیشیا قوو عسکرو په ساده جامو کې وو دوی په شار کې سودا کوله. ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکل باندې رالل پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړي چې په نتیجه کې دوه د ملیشیا قوو عسکر ځای پر ځای ووژل شو. یو کس بیا ژوبل شوی دی، هغه لاروی دی. د لورایی د سیول روختون ډاکټران وویل چې دغه کسانې په چرنچی رښو کې دوی ته راوړل چې درې واړه پر سر باندې لګېدلی وو. د ډاکټرانو له خولې چې د ټپي کس وزن ناسمه ده دوی بیا سیمچ روختون ته یوړل. چارواکو وویل چې په وژل شو کې یو د یپسی حوالدار علاودین د خیبر پښتونخوا د لکی مروت او بل بیا لایس نایک محمد انور د کرک اوسیدونکی دی. پولیسو د دغه پیښه په لټنې پیل کړی دي، خو په سملاسي ډول باندې په دغه پیښه کې څوک نه دی نیولی. د دغه پیښه مسولیت د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر واخستی. په لورلای کې د بدامنۍ د پنځمه پیښه د چرامنست کېږي. د پښتون د ژغورنی د غورزنګ مشر ابراهیم ارمان لورلای کې وژل شوی وو. د تیرې میاشتې پر نوېستمه باندې په لورلای کې د پولیسو د انسپکټر جنرال پر مرکزی دفتر باندې برید وسو چې په ترس کې نه پولیس وژل شوی وو. او دغه ډول د جنوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د عسکرو د روزنې پر فوجي چاوڼۍ باندې هم برید شوی وو. په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی وو. او دغه ډول د لورلایی د ریزیډینشل کالج د ایف سی پر ګاډۍ باندې هم ډزې شوې وې. بیا لاغه وروسته د خیریه موسسې ایدی فاونډیشن مشر باز محمد عادل هم د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوی وو. د زیاتره پیښو مسؤلیت تحریک طالبان په سر اخلي. پلورلای کی د بدامنۍ د پیښو په ضد باندې خلک احتجاجونه هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
سوف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سي د استوډیو څخه تاسو ته پژوندې وړ وړاندې کیږي. تاسو ته د باج وړ څخه یو راپور لرو چرته چې په لړکانه کې د درو خوریکشو چې د باج وړ سره تعلق او د وژل کېدو په سر مظاهره روانه دي. ارشد مومن تفصيلات راکوي.
د سنسودی لړکانه کې د درې خوریکشو وژل کېدو پر ضد نن هم د باج وړ عنایت کلی بازار کې احتجاجي مظاهره شوې ده. او د باجوړ یو جرګې سباله قانوني جرګه را بدللې چې راتلونکي تګلارې پکې اوټاکی. د باجوړ یو جرګې غړې نثار باز وای باجوړ خار بازار کې روانه درنې زندولې او سباله کې دونکو جرګه کې به په باجوړ کې احتجاجونو او سن حکومت سره د رابطې کولو لاهي عمل تاکي.
جو باجوړ کې بعد د ټول سیاسي پارټې نه هر پارټې کې مشر دی ناغین دا فکر کوي چې هر منګل تا د لاهي عمل جوړ کو یا خو مستقل دلته منگا درنا ورکو یا چې کومه منگا د اسلام آباد سره ته یو لانګ مارچ وکړو چې دې متاثرینو ته دا کم مقتولین چې دي کوم شهدا چې دي دې ورساو ته انصاف میلاو شي.
دغه وجل شوی دریو خوریکه خو د سینسودې لړکانه کې لوخي خرڅول او په دغه ورځ رکشه کې روانو چې نامعلومه وسلوالو پر ډزې وکړې او وی وجل کوم چې تیر ورځ خاورو ته وسپارل شو. په جنازه کې د ځای مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي هم شامل وو. او د غورزنګ یو فعال سنای جازوای د نولاندې هم پښتانه په بلابلو نمونه وجل شوی دي، خو ولې اوس دوی د خپل وجنو پر ضد غږ پورته کوي.
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غټ لاس راوړنه ده چې پښتانه راویښ کړل. لغي په دې خبره پوه هک چې کوم مزدورکار وجل کیږي، کوم پروفیسور وجل کیږي، کوم ډاکټر وجل کیږي، کله چې گرفتار کیږي، کله چې پښتون ولې په بنیاد باندې د شناختی کارت په بنیاد باندې د هغه سره هر قسمه ظلم په دې ریاست کې کیږي، هغه تبا د ریاست د دې ظلم خلاف او دریدل پکاري، د دې جبر خلاف او دریدل پکاري. او همدا وجه ده چې پرون مونږ په زرګاو خلکو لیدل چې غیب نه صرف د پښتنو جنازو طریقه کار بدل شو، په جنازو کې اوس احتجاج کیږي، په جنازو باندې اوس د جبر خلاف आवाज پورته کی.
د سنسوبي چارواکو د دغه وجنو په لټنې کولو ویلي خو لا تر اوسه د حکومتي چارواکو لخوا د نیول شوي تنانو پاړه سندې ویل شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د هیواد په جنوبي سرحد دیوال جوړولو لپاره د نېشنل ایمرجنسي یا په قومي کچه د بیړني حالت اعلان کړی دی او ویلي دی چې د دیوال هدف د لاتینی امریکایي ملکونو نه شمالي امریکې ته په غیر قانوني توګه د خلکو د راتګ، د مجرمانو د ډلو او د نشه یي توکو مخه نیول دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د مکسیکو سره په پوله ایمرجنسی یا بیړني حالات په ځای کولو اعلان کړی او په دغه پوله یې د کانګرس لخوا د دیوال جوړولو پریکړه په خپل سر بدله کړي او دغه دیوال لپاره وفاقي حکومت ته د نورو پیسو ورکولو یو بل په خپل امر منزور کړی دی. صدر ټرمپ ویلي د مکسیکو لخوا د بدماشانو او سمګلرانو ټولي امریکا ته راځي او د هغوی د مخنیوي لپاره دغلته ایمرجنسی لګول د یو غوره کار دی. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د وینا په وخت نوموړي ټرمپ د لاتینی امریکا لخوا په غیر قانوني ډول امریکا ته د راتلونکو خلکو قافلې د بلاګانو يرغل وبله. نوموړي ویلي د دغه سي بلاګانو مخه نیول زمونږه لومړی ترجیح ده. صدر ټرمپ په خپل انتخابي جلسو کې د ولس سره وعده کړې و چې د مکسیکو سره به په پوله یو دیوال جوړوي. دغه دیوال لپاره صدر ټرمپ د کانګرس نه د 15.5 ارب ډالرو غوښتنه کړې و خو کانګرس ورسره نه ومنلې چې په خبرګون کې صدر ټرمپ تر 15 ورځو پورې حکومت تړلیو. کانګرس 13 ورځ د مکسیکو سره په پوله د 80 کیلومتر دیوال جوړولو لپاره 1.4 ارب ډالر منځوري کړي خو صدر ټرمپ نن په پوره 322 کیلومتر پوله د دیوال جوړولو لپاره په خپل سر وفاقي حکومت ته د نورو ادارو نه د پیسو ورړولو یو بل منزور کړي چې په ضد یې مخالفه سیاسي ګوند سخت برګون خودلې او ګواخي کړي د صدر ټرمپ دغه فیصله به په کانګرس کې ویټو کوي. د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس کې سپیکر میرمن نانسی پلوسی او په سینټ کې ډیموکرات ګوند مشر چک شومر په یو غاډه بیانیا کې ویلي د یوې داسې کښالې په سر په غیر قانوني ډول ایمرجنسی لګول چې هیڅ وجود نه لري د امریکې په آئین تیرې ده چې ورسره امریکا نور غیر محفوظه کیږي ځکه چې دغه دیوال لپاره به فندونه د دفاعي بجټ نه اخیستل کیږي چې زمونږ د پوز او اولس د امنیت سره جوخت تړون لري. هر څه که صدر ټرمپ د مکسیکو سره په پوله ایمرجنسی په ځای کړی او د کانګرس د سلانه بغیر یې وفاقي حکومت ته فندونه منزور کړي خو څېړونکي وایي د فنډونو او ټیکسونو اختیار د کانګرس په لاسو کې دی او که صدر ټرمپ واقعي هم ایمرجنسی په ځای کول غوښتل نو په امریکا کې نور یو شمېر داسې کارونه شته چې بیړني ترجیحاتو ته اړتیا لري. پال شیف برمن په جارج واشنگټن یونیورسيټي کې د قانوني چارو پروفیسر دی. وایي نړیواله تودوخه ملي ایمرجنسی کې دی شي د صحت بیمه نشواله ملي ایمرجنسی غواړي او دغه سره خلکو بیکوره اوسېدل هم یو ایمرجنسی کې دی شي خو د مکسیکو سره په پوله ملي ایمرجنسی صدر ته د خپل پالیسۍ له ترجیح ورکولو نه زیات هیڅ اهمیت نه لري. څېړونکي وایي د صدر ټرمپ نه وړاندې د امریکا نورو صدرانو هم د خپلو پالیسیو لپاره داسې صدارتي احکامات په ځای کړي وو خو دا به لومړی ځل شي چې د امریکا کم صدر به په ملک کې د بیړني حالاتو لګولو اختیار هم د کانګرس نه په خپلو لاسو کې واخلي.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. تاسو د ګلګت بلدستان څخه یو راپور لرو چرته چې په دې ورستیو کې په قدرتۍ توګه یو ډیم جوړ شوی دی چې په کې د ځایي خلکو یا هغه سیمه خلکو ژوند هم ورته خطر کې دی. سی خو د ځایي چارواکو په وینا چې دوی دغه ډیم یا دغه ځای داسې خوندې کړی دی چې ځایي خلکو ته نقصان به نه ورسوي. احسان محمد خان نور تفصیلات راکوي.
د ګلګت بلتستان سیلګری سیمه هنځه ته نږدې دغه د اوبو لوی بند د واورین غر یا ګلیشیر غوځېدو له وجې جوړ شوی. د ځایي حکومتي چارواکو په وینا د بند ماتېدو په صورت کې د سیلاب د خطر امکان موجود دی او دغه ډول ناڅاپي سیلاب د شرارېشم سړک، صبرخه او پولونو ته هم زیان رسولی شي. خو د ګلګت بلتستان د سیلابونو د مخنیوي ادارې جی بی ډی ایم ای مشر فرید احمد ډیو ریډیو ته ویلي دا ډول بیړني صورتحال پیښېدو په صورت کې تیاریاں سخت کړی دي.
تو ہم نے ان سب کے ری سیٹلمنٹ کا پلان بھی بنایا ہے. اس ایریے میں وہ روڈ بھی کٹ سکتا ہے، برج کٹ سکتی ہے، اور فوڈ اور جو ہے میڈیسن، لائف سیونگ ڈرگز جو ہے ان کا بھی ہم پورا سٹارٹ کر رہے ہیں. حالانکہ الٹرنیٹ اویلیبل ہے، اس کے باوجود ہم یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں.
دی وائی دا بند ماتی دو پر صورت کی کومی آبادائی تا زیان رسے دے شی دا ہوئی بلزے تا انتقال اولو انتظامو نے ہم کڑی دی پا دا غسیمہ کے سڑک ہم غسے دے شی او پلونو تا ہم زیان رسے دے لے شی. خو دوی د خوراکي شیانو او داروګانو په شمول نور انتظامونه تر سره کړی دي او د دغه بند سارنه د سیټلایټ او یا د ځمکنۍ دواړو لارو روانه ساتلې ده او د خطر مخنیوي لپاره د نورو ادارو سره په ګډه کار روان ساتلې. د سیلابونو د مخنیوي ادارې تر مخه د پولونو او سړک تر څنګ د نیم فوزی ادارې اف ډبلیو زی کیمپ دوا د وړو میلونه او د برېښنا درې پلانټونه هم د سیلاب په صورت کې د خطر سره مخ دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د بند د ماتېدو ویاره ورځ په ورځ زیاتېږي. یو ځایي اوسیدونکی شیرخان دیو ریډیو ته وایي
جو لیک بن گیا ہے، جو ڈپوزٹ ہوا ہے پانی کا اندر نا، تو وہ کافی اس وقت جو ہے نا جمع ہو گیا ہے. اگر ایک ساتھ برسٹ ہو جاتا ہے تو یہ کافی ڈیمیج کر سکتا ہے.
دی وایي دغه کوم بند جوړ شوی په دې کې ډېرې زیاتې اوبه ذخیره شوی چې وړاندې ورته واورین غر خوېدلې او د اوبو لارې تړلې ده. خو کچری دغه بند ناڅاپي رامات شي نو په داسې کې ډېر زیان اړولی شي. د ځایي حکومت په وینا د بند خطر کمولو لپاره ټول احتیاطي تدبیرونه خپل کړي دي او د زیان کمولو او لار نیولو په لړ کې به ټولې وسیلې پکارولې شي. یاد دی وی د دې وړاندې د هنځه په اتابات سیمه کې هم د ګلیشیر غورځېدو له وجې یو مصنوعي بند جوړ شوی و. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، اپټاباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبان او یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. د بلوچستان په چمن سیمه کې د یونیسف چارواکو د قبایلی مشرانو سره لیدلی دي. نه صرف د یونیسف بلکې د ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوالې ادارې په مرسته باندې یو غونډه را جوړه کړل شوې وه چې د فروری د 13 نیټې نه د پولیو چې کوم یو ځانګړی کمپین دی په کوټه بلاک ضلعو کې پشین او کوټه قلعه سیف الله کې او چمن کې قلعه عبدالله کې چې دغلته د پولیو کمپین دی هغه په کامیابه طریقه باندې وکړی شي او هغه خلک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی په دې قایل کې چې د دغه پولیو ساسکو ورکول سره هغوی خپل ماشومان د ټول عمر د رنز نه او ناروغۍ نه بچ کول شي. نور حال پی د چمن ندری بریډیو خبریال نعمت الله سره دی راکبي.
د محکمه سیاست بلوچستان او عالمی د پولیو د مخنیوي کوونکو ادارو یونیسف او ڈبلیو ایچ او نمائندگانو دلته په چمن کې د سیمې د قبایلو سره یو کانفرنس وکړي. په دغه کانفرنس کې د سیمې قبایل سبا نه بل سبا یعنی د 13 تاریخ څخه شروع کیدونکو لس ورځنۍ د پولیو په ضد د کمپین په باره کې په اعتماد کې واخلي او د دوی وړاندیزونه ځانته معلوم کړي. په دغه محل قبایل مشرانو د پولیو مخنیوي کوونکو چارواکو ته وویل په کومو سیمو کې د پولیو څخه انکاري خلک موجود دي د مذهبي فکر ترڅنګ زیاتره خلک د پولیو د ډلو د کار څخه مطمئن نه دي. قبایلی مشر اجیپ زولا خان نورزی چې هم د پولیو د مخنیوي پر ډلو باندې اعتراض کاوه د ډیو ریډیو ته وویل د پولیو د ساسکي او د ستنې لارې ویکسین کولو مخالف نه دی بلکې کمې ډلې د وی سیمې څخه بلې سیمې ته د ویکسینیشن د پاره ورځي هغه دی باید د خپل علاقې څخه وټاکل سي.
خپل کلی کې داسې دوه درې کې سستا چې هغه مطلب دا دی هغه کان د پولیو د روي څخه پالیسی سوی دی نو زه هم یم د دې په حق کې خو خالد دا یغه د پیلیو د استعمال په وجه باندې زه بار بار د هر مشر هر افسر ته دا وایم چې بای تاسو یو دای ترتیب جوړ کړئ د کم کلی او څو کې هغه کلی والای والک په خپل دغه کې واخی بیا به نو د استاس پیلیو کامیاب وي د پیلیو استعمال به کامیاب وي که دغه کلی الک نه وي اوس ما د کلی به په کلی کې وي هغه مطلب دا دی هغه الک چې وي ډیپټی چې هغه مطلب د مرده کاریز وي هغه د ملیزو هغه د بل ځای چې ما ته د رپورټ راسي هغه رپورټ ما ته سیده نه دی رسولی زور تم څوک پیلیو نور کی وای پلانې کور نور کی په کور کې څوک نور کی شزه د مور د مینا د ورور د څوک دی دی ونی زنه پیژنم بس خالي هغه یو کس پیژنی هغه د چا چې نمی.
په دغه کانفرنس کې شریک نور مشرانو د پولیو د مخنیوي پر کار باندې اطمینان ښکاره کوي. د سیمې قبایلي مشر اتاوله اسفزی وویل چې د پولیو په ضد د ساسکو ترڅنګ دي د ستونو لارې دي هم ادي خلک د خپلو بچانو ویکسینیشن ضرور وکړي.
حقیقت کې ډیوا ریډیو په وطن او په علاقې کې د پیغام رسولو د عوام مسایل باندې ډیر غور کوي او اواز در خلکو پر رسي. نن د ډیوا ریډیو فائدہ حاصل لپاره زده خبره عام خلکو ته رسوم چې زمر علاقہ په ټوټل پاکستان کې ریډ زون د پولیو په وجه باندې چونکه دا بارډر علاقہ د دلته امدرف تقریبا 40,000 سے 30,000 سے 40,000 پر خلک امدرف دي نو د دې ځای خلک الته د خلک دلته راځنو په دې وجه د وایرس ترانسفر اسانه کیږي نو د پیره چې د نوې کال په شروعات کې کم سٹارټ اخسل سوې دي حکومت کم امداد خلکو ته رسید استونو په ذریعہ پولیو رسید دا ډیر اهم سټپ دی ډیر ښه خبره ده چې خلکو ته دا شی ورسیږي او خلک د دې څخه پیدا واخی
و دغه کانفرنس ته ځلې انتظامی او د پولیو د مخنیوي کوونکو ادارو نمائندگانو وویل کڅه هم په دغه سیمه کې د پولیو کیس مخته نه دی راغلی خو دلته د ګنده او بو په نالو کې او په گاونډي دولت افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پولیو وایرس موجود دی ادي خلک د خپل بچانو د پولیو په ضد ویکسینیشن ضرور وکړي. د کوټي بلاک په نامه درې ضلع کوټه پشین او ضلع کلاودلا چمن کې د 13 تاریخ څخه لس ورځنۍ د پولیو کمپین شروع کیږي چې پکې د اول ورځ څخه تر درې میاشتو پورې د کوشنیانو ته به د پولیو څاڅکي او بیا د څلور میاشت څخه تر پنځو کالو پورې د کوشنیانو به د پولیو په ضد د ستونو یعنی د پیشکاري له لارې ویکسینیشن به کیږي چې دغه کمپین په کال کې یو ځل وي خو هر دویمه میاشت بیا به د کوشنیانو د پولیو څاڅکي ورکوونکي کمپین به چلول کیږي. نعمت الله سرحدي وائس اپ امریکا دیوا ریڈیو ٹی وی چمن
دا واشنگٹن دی او تاسو دیوا اوري
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د خیبر پختونخوا په مردان کې د لاسو جوړ سامانونه د جنډۍ په نوم یو بازار کې خرڅیږي کم چې سوات ته پلو یا لار باندې راځي خو د دغه سیمی دکانداران وسوای چې مخ کې با سواد ته ډیر سلګری تل د دې وجه د دې کاروبارونه هم خو چې په سواد کې کلنه حالات خراب شوې دي د هغې له وجې د دې کاروبارونه هم ډیر اغیزمن شوې دي. رپورټ په د هغه ځای نه د ریډیو خبریال عبدالرزاق راکوي.
15 سلا الدین د ضلع مردان جنډې بازار کې د ډول سنگار یعنی د ډیکوریشن او په کورونو کې د امروزه استعمال سیزونو کاروبار کوي. هغه وایي چې د تیر وختونو په پرتله اوس په یاد بازار کې ملکی او غیر ملکی هر قسم سیزونه اغستونکي ترلاسه کولی شي.
د لرګي سامان هم شته چې د لاس ګلکاری د پی چینا سامان هم زموږ سره شته. زموږ د خپل د دې ځکم جوړ سامان دی دا زموږ سره پروت دی. د پیټ هر قسم پیټار هر قسم شکور هر قسم یو ڈیکوریشن پیسونه دسی گفتونه چې هغه وی آی پی گفتونه دی 4,000 تر 10,000 پورې پورې پکې یو یو گفت شته دی. چاله په تخپه کې ورکې د لرګي سامان په ترکانانو د غیب کې لرګي هم دسی لرګي چې اوریجنل لرګي پای.
د جنډې بازار چې د مردان خار نه شمال طرف ته په لږه فاصله باندې پروت دی د لاس جوړ او د کورونو د سنگارولو ډول ډول سامان لپاره په ټول هیواد کې مشهور دی. زی دکانداران وای چې په تیر وختونو کې بعد علاقې خلکو قسم قسم سیزونه په خپل جوړول ولې د مشینی دور راتلو سره زیاتره کاریګرو د لاسي هنر وس پرې خو دې په یاد بازار کې کاروبار کوونکو عمر شاوای د لاس جوړ دې سامان باندې خرچا ډیر راځي ولې اغستون کې د مخ کې په پرتله کم شوی دي.
تقریبا په دې الماری په خپل دغه 750-800 روپۍ د خپل خرچا کیږي. دلته چې موږ دکاندار لور کوو 950 یا 1000 روپۍ لکه پالماری کې موږ د 200 روپۍ پاتې شي ونی مده جوړ کړل نو هغه دا خبر هغه 750 دی اړي پاتې شي. چکر لبه چې سواد ته کم خلک تل یا کالام ته ملم جبې ته نه غوي بدل ته خامہ خاص شي کوله خو غنه بو خو روزګار بو پون شو دي و چې کم هغه سواد هغه دغه بون شي ودینو لکه داغه په نسبت لکه بیخي زمونږ دا کار لکه بیخي خراب شوی دی. لوکل خلک دی لوکل خلک لکه کم تر دا دغه لګه
زی خلک وای د تعلیم د نشوالی او د زیات غریبۍ له وجې د علاقې زنانه د کورونو دننه د روټو خکولش کروټي پیټارګي ببوزي او نور یو شمیر سیزونه په خپل لاسو جوړوي کوم چې د هغي یوازنې د معاش ګټلو ذریعہ ده. شپېتکلن علمګل وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د زیات ګرانې له وجې د هغي کاروبار ډیر متاثر شوی دی او کم سیزونه بچی دی په خپل جوړول هغه د ملک نور برخونه تیار رولو باندې مجبور دی.
دا انګریزانو نه بعد داخله راغلی ودلتا بعد شوی دی او دا روزګار کوي د پزکو مزکو کار به کاو مخه په پرېل کې دا سامان راته هوس پټرکونو کې راځي په گاډو کې کرایانې سیوا شولې تار شي چې کم ده لکه دغه سیوا کېږي ودلتا د دې شي هغه رټ چې کم ده ورتوار په خکا تر روان دی. پزکی به جوړې دا مصلې به جوړې دی پړونه به د جمعات جوړې دا مختلف سامانونه وجوړېدل دلته ډېر ښه دغه و.
د زی دکاندارانو په وینا بهرني سیلګری د کورونو د سنگار او د لاس جوړ سامانونه په شوق اخلي. کچری په خیبر پښتونخوا کې سیلګری و د بیا مومي نو د هغي کاروبار خکېدل شي او دا چې د هغي مالی ستونزو هواریدو ترڅنګ د ټولنې په مجموعي آمدن کې هم زیاتوالی راتلی شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واوري.